رنو وردن کو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبر رواني تاندې څنګه او درسي ساتر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 300 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 300 کسان مړه شوي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 300 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله کې 12 کلی ویجاړ شوي او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوجۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې وو. هرات کې بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي. ځای سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ټکانونه د افغانستان پر وخت د شپې شاوخوا 11 بجې د هرات ولایت مرکز ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې محسوس شوي دي. په ورته مهال ملګري ملتونه وایي چې د دغه ولایت نن ورځې د زلزلې له امله 300 تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هرات ته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زنده جان ولسوالۍ ته یې 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د هوسوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیرې رافایلا یودس پیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په سل ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کیناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ سختې زلزلې له کبله لږ تر لږه 300 تنه مړه او له 600 تنو زیات نور ټپیان شوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت د برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه یې لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایک شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نوره 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارد شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ته د نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د تړونونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. او د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ایراني رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کاله حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی، څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. رنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د رواني اوسات ډیره برخه دوه خپرونو ته نڅانګې او د درسي سات ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم شته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 300 کسانو ته رسیدلی. له دې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 160 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې ښودلی و. په عین حال کې د هرات یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې د 138 مړي روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورونه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سخت زلزلې لکبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې زیانمن خلک مرستو ته سترګې په لار دي او د زلزلې نورو ټاکنونو یې خوب حرام کړی. د سیمه اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال تویل دي چې ډیری خلک لخپل کورونو وتلي او نور سیمو یا ولایتونو ته کډه شوې دي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ د خاشروت سیمه اوسیدونکو بنفشه ته هغه شیبه وریادیږي چې لومړی زلزله وشوه. بنفشه ازادي رادیو ته د هغه شیبه د سترګو لیدلای حال بیان کړ چې خلک لخپل کورونو وتل.
ساعت 11 و 15 دقیقه امینا بود
که یو لس بجی او شاوخوا 15 دقیقه وی چې نمړی زلزله وشوه. وروسته څونو ټکانونه هم ورکړل. بیا نه ټول خلک د باندې ووتل. هیڅوک په کور کې نه کېناستل. ټول بهر وتلی او په کور کې نه کېنی ځکه ډاریږي چې بیا زلزله ونه شي. ځینې خلک وایي چې بیا زلزله کېږي او ځینې نور وایي چې نه کېږي.
د زلزلہ ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونا رنگ نشي. هسي چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنۍ او هستی او نیستی تر خاورو لاندې شو. د ځمک پوهنې یا جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري نو ځکه خلک خورا ورخطا کړي.
په هرات کې د اول زلزلې چې داسې حالت راغلی یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کال عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه وو. نو خلک ورخطا شوی دی او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز په افغانستان کې فعال ندي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر شي او څه تدابیر باید ونیول شي.
لبلې خو راپورونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د اړتیا وړ تجهیزات لګلی. دبليو ایچ او همدارز ویل دي چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولې دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت شارج دفیر رافایلا یودیس هم بیگا پر ایکس شبکې ولیکل چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یو الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یو اعلامیې په خبرولو سره ویل دي چې پوځي ځواکونو ته دند سپارل شوی څو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمایزو سرچینو د ازادۍ رادیو خبريال ته ویل دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هليكوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اټکل مخې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجه وو. د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان، کشک، ربات سنگي ولسوالیو او نورو سیمو کلیول ارزول. خو په ښار او همدارس په بادغیس، فرا او نیمروز ولایتونو کې هم تا قانونه احساس شوې دي. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوې.
و موریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیس کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 300 کسان تر رسیدلې. داسې حال کې دا چې تیر شپه یو ځل بیا د هرات مرکز او ځینو ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. یو بل راپور د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي د دوشنبه په ورځ به 40 افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې لا هم د کراچۍ په زندانونو کې د محل شاوخوا 90 افغان ماشومان بندیان دي. جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به 24 افغان کډوال ماشومان له زندان خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خدا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي په دې اړه د دغه کنسولګری سرپرست عبدالجبار تخاری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. اوندوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا مونږ کوشش کوو چې د دې خپلوانان او خامخا د دې ورونو والته ترالته ماماګان یالته بیا هغه ته مونږ سپارو.
نو ماورای وای چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندان خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومان شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیدي. اغلی کاکړ آزادی رادیو سره په خبرو کې زیات کړه چې دا ماشومان ډېر یې کارګر ماشومان دي، د استوګنې د اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی دي، چې په خبره یې زندان او کورنیونه د بلیدلو لاندېښنې دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلې دي. اغلی کاکړ آزادی رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق له نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د 12 کالو د 10 کالو ماشوم سي دي هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې داغه لپاره بس پلان جوړ کی لکه معصوم خو معصوم وي.
نو ما وړي وای د دې ماشومان عمرونه لنه تر اتل سکلونو پوری دي، خو په خبره یې جونې پکې نشته. د ماشومان د حقوقو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې لورځ تر اتل سکلنۍ پوری معصوم ګڼل کیږي. و مغختل په زندان کې د دوه بندي ماشومان او د دوی له کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوایي
د ماشومان د حقونو د کنوانسیون لمخې د ماشومان د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر اصل له سوکالو څخه ټیټ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنه مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغه تخلف کړی وي. که تخلف نه وي کړی د سپان وهل، زنجیر، زولانه، د دوی ازادي سلبول دا د ماشومان د حقونو د کنوانسیون د ماشومان د حقونو د نړیوال اعلامیې د ماشومان د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مودې راهیسه د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي، چې افغان ماشومان هم ترې بچ نه دي پاتې شوی. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د روان یونې د سیشن به په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیون افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روان میاشتې تر پایه له دې هیواده ووزي، کنه دوی به پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیل او د حماس حمله غندلی او ډاډ ورکړای چې امریکا به د اسرائیل او د خلکو او حکومت ترڅنګ ودرېږي. حماس ادعا کړی چې د اسرائیل په لوري له 15000 ډیر توغندي وشتلې، چې د سی ان ان د راپور لمخې په دې حمله کې 300 اسرائیلي وګړي وشل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین د امیر روغتیا وزارت بیا ویلي چې د غزې پر تړنګ د اسرائیل په ځوابي حمله کې 232 تنه وشل شوي او 1600 تنه نور ټپیان دي. جزئیات په
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپاره حمله ورسته متحده ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دريږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپل اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلې او له اسرایلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرایلو بې توپیر حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او روسیې د کړکیچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس د راپور لمخه د ایران د لوی مذهبي مشر یو جکپوري سلاکار ویلي دي چې تهران د پواینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرونی غونډه کې د اسرائیل او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطینی جنگیالیو ستاینه کړې او ویلي دي چې پر اسرائیل له بریت سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانا د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حملې داسې مهال وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې ل 15000 زیات توغندي وشتل شوی او د دوی جنگیالي د اسرایلو له سرحد څخه چې کلک امنیتی تدابیر پکې ټینګ دي اسرایلو ته ننوتی او د دې هواد د جنوب په لک تر لګه او سیمو کې د اسرایلو له دفاعي ځواکونو سره نښتي کړې دي. په همدې حال کې د اسرایلو لسګونه جټ الوتکې د غزې د ترنګ پر سر الوتنې کوي. اسرایلی چارواکي وایي چې د الوتکې د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندي مرکزونه په نښه کوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هوادې د جګړې په حالت کې دی.
اوس هم د وخت پرونی تاندې څنګه او درسي سات د ځوانانو خبرونه خو ګوریدونکو سلام. د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
شنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولای. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بل وه.
رنای لیک سر پیدا سو بیل دې چاته کور کیو ایم بایسکل مراوخ تر کلینیک میزان ورس تر اتو بجو ډاکټران را نغله چون اتو بجو هغه ازری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تل لای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دمر نه ډیر سو خو رس کله ماینات اصلي ماینات راغله نو 2 بجه د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار چې خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خصوصیدونکو سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري لوجي یو په خغوسه شوه.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپل درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجورلو یا به ورته چې اډوکې خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوښ کې بیا فیر نه و نو فلستر ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړل د ټیسټونه وکړل نو سرطان راووت او د پلاستر چې کوم پلاستر خوښ کې ډاکټر ورته چول او هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
د کابل اوسیدونکو لیزا وایي ممکن ډېری ناروغي په ځواني کې په سړیا سر ونه کړي خو په ورسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوري کیږي هغه وخت ډېر ستونزې ورته جوړولای شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوي چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سین ډیریږي او سین چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي. اته که د جنو حساب کې وګورو چې هغه خپل مندي دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کین نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي.
یو شمیر ځوانان لا کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زدا تکلیف لرم. ابراهیم ایمان وای هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وای او همداسې په ځان تی روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک مالی دلی دي چې میده به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وای دا غ اخلي دا خوري په دا ځان وای چې بس دا مروغوي ورسره ورو ورو د سرطان ترپی بولای دا عمر کړي دي په کار خدا سي د ځوانان څنګه په ځان پوي چې ناروغیا ډایریک باید پا په کور کې لویان سره مور شای پلار سره مشوره وکي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی داسېونه وي ورو ورو د مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهیږي او دوی ته به سمه دوا ورنکړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې لرو هغه سم ډاکټران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینجری خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلي چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نه تربیه شوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. دی وایي ډېر ځوانان لیدلي چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
د سرک د سر د غوړي ډېر ځندني یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر شوی تک تور وختي مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي او بل خبر دا ده چې خلک لکورونو کې شي نه پخي مګر د سرک د سر خواړه غوړي یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسي راوړل پیرکی راوړل یا چپس راوړل اگر چې غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وزي دي پیږي غرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون وزي الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل غرمای چې دغه په تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر نه تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي. په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا دا کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې وخار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم دا کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال لشلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحت مند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آرګنی چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د دواده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي، چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي دغسې امراض یو مثال ماورکه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدي او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبرې واوري.
دا خدا مطالعه داس دلکه یو شی ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر مطالعه کوم.
د انسانانو په اصلي کې کتابونه چې څه دي په هغه کې د اخیستلو او د پریښودلو څه شته.
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره پیسلو باور نه کوم. زه به کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي، زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وروم.
د کابل په هنتون د ادبیات په هنځي محاصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نو موري ل خپل تجربه راتوي چې کتابونه نیمګړتیا وی لري او په کار د مطالعه کوونکې د کرکتون کې پتوګه کتاب ولولي.
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسي د کتابونو دی انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی. نو کتاب باندې د دې له نظر ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطی پکې او د کرکتون کې له نظر مطالعه کوم، همداسي په وټ سترګې په باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدای مطالعه داسې لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کېدای شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي. نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نوی شی ځنې هغه کړی. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدی مطالعې یو ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستونکي هېر شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق امیرزی راتوایي.
زه خپل کتابونه کوم یو واغ ځوخي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي، یا مثلا پنسل په غوښنه کوم مهمې نقطې راوباسم تلته یا تشکوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت ځین کې نه پاتې کیږي. نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ځین ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کېږي چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځین اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لمړی شرط دا چې ذهن به تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کې په دې معنی چې کولای شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دا کولای شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولای شو؟ په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خدا سي مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا ک چری خبري کېږي دا خبري د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پاره نوې دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بسته خوخي یا بدن خوخي که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، خو وخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالې او نامسالېت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا ستا مطالعه پراخیږي، ته ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي. بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځینې پکې په اسانه پیدا کړي. د هر کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه زمین کې هم کېدای شي زه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې ته تیرې دا وخت وسطته لیدې په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ست معنی کېدل نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری، ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هته داسې کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم واري درېیم واري وګوره. او د دې دپاره چې د ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې د دوو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لازادی رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کله کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن ولو. خونکي په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لمړنیو زرو کلونو پترس کې لاسي صنایع مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه تر څنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسني الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین معنا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل سوي او په نشر سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وای چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطانانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابول عباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوې حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 25 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډیر شې وې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کم کړه. بالاخره په 1420 هجری قمری کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېنستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شول. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1430 هجری قمری کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېنستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په شتوګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقی او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړهونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، کوکوړو اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کومو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شیو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتې ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتې سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او رالیکنی او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن سم او دولتي خزانه تشوي. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمن شوي وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل مخ وانه ړوه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې پخپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمر څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سمبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه 20,000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولای سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي ادارې د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240 01. یو ځل بیا 00420221240 01.
کرم مکتب تزم مالا قلم پلاس کی را کرم مکتب تزم